امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم د افغانستان د جمهوریت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پر ورځ خبرونه ته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان براتلون کې دوه میاشتې پورې یو ابتدایي تفاهم ته سره ورسیږي هغه زیاته کړې ده چې دوی هیله مند دي چې تر راتلونکو دوه میاشتې پورې به ابتدایي تفاهم وسي چې یوه مهمه برخه یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دي هغه د امریکا جغ ته داسې وویل
په راتلونکو دوه میاشتې کې به هغه یو ابتدایي تفاهم رامنځته شي چې په هغه کې به چې د هغه تفاهم یو برخه چې مهمه برخه ده هغه د حکومت او د طالبانو منځ خبرې اترې دي مستقیم خبرې اترې دي چې بیا یو بل پړاو د زو او هغه پړاو به ډېر یو مهم ملي پروسه ای او هغه به وخت نیسي انتخابات به تر سره
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ یو ځل بیا د امریکا د کانګرس په څلورو ډیموکراټو غړو باندې لفظي برید کړی دی شغلی ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل چې کله به د کانګرس کړن اړخه سخت دریځ شو زموږ له هیواد د اسرائیل خلکو او حتی د جمهور رئیس له دفتر نه د امکانه خبرو او د وحشتناکو څرګندونو په اړه بخښنه وغواړي اکثره ډیموکرات مشران د ولسمشر ټرمپ ټویټونه د ډیموکراتانو استازو په اړه د نژادي تبعیض برید بللی دی د اروپایي اتحادیه د بارنو چار وزیرانو پر هغو لارو چارو غور شروع کړی دی چې هدف یې د ایران او د امریکا د متحده ترمنځ د کړکیچ کمول دی د اروپایي ټولنې د بارنو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیې د بارنو چارو وزیر جرمی هنټ ویلي چې د ایران اټومي قرارداد له منځه نه دی تللی او د دې فرصت شته چې د روان کړکیچ لپاره یوه د حل لاره وموندل شي پرون په براکسلز کې د ټولنې د بارنو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه له مجلس مخکې د اروپایي ټولنې د بارنۍ پالیسي مشري فدریکا مورګینی په شمول ګڼو سیاستوالو په منځني ختیځ کې له روانو پوځي تحرکاتو اندېښنه ښودلې ده په سودان کې د پلازمینې په خرطوم کې سلګونو مظاهرچیان د دوشنبه په ورځ په لارو کوڅو کې راوتي او مظاهرې کړې دي دغه مظاهرې له هغه وروسته پیل شوي دي چې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په دې تورن کړل چې یوه ورځ مخکې یو ملکي کس وژلی دی عیني شاهدانو ویل دي چې مظاهرچیان د پلازمینې په بورو سیمه کې د سودان بیرغونه راخیستي وو او د ملکي حکومت شعارونه ورکول په دغه سیمه کې د امنیت ساتلو لپاره د بلوازیت پولیس هم موجود ول په تیره یوه اونۍ کې چې د ایران د تیلو د هغې بیړۍ د نیولو وروسته چې برطانوي بحري قواو قبضه کړي او سوریې ته تیل انتقالول سوریه نیت لري چې د خپل ضرورت تیل به اوس نه د روسیې نه اخلي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
سیاسي څېړونکي او ډیپلوماټان وایي چې دغې پیښې په روسیې باندې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد اتکالا پسې زیاته کړې ده دغه د تیلو بیړۍ برطانوي بحري قواو په جبل طارق کې نیولې ده دغه سیاسي مبصرین وایي چې د دې کار له کبله ممکن هغه بیړۍ چې د ایران نه سوریې ته تیل انتقالوي د نیولو د خطر سره مخامخ شي برطانوي مقامات ویلي دي چې دغه بیړۍ به خوشی کړي مګر که ایران د دې وعده وکړي سوریې ته تیل نه انتقالوي په سوریې کې له دې نه مخکې د تیلو نرخونه ډېر زیات شوي وو او هلته د تیلو په خرید هم بندیز لګول شوی دی او یو تن ته اجازه شته ده چې په هفته کې 40 لیټره تیل واخلي او بس
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د روسیې د S-400 د میزایلو دفاعي سیستم پرته چې امریکا د بندیزونو خبرداری هم ورکړی وو ترلاسه کړی جمهور رئیس اردوغان دغه میزایل په داسې حال کې ترلاسه کړی دی چې ترکیه په دغه هیواد کې د خونړۍ کودتا هڅه درهمه کلیزه هم لمانځله د کلیزې څو ورځې مخکې د S-400 د توغندۍ دفاعي نظام تر انتقال شوی امریکا ترکیه څخه په وار وار غوښتي وو چې د روسیې سره دې دغه موافقه لغوه کړي او یا دې سزا ته تیار واوسي د سعودي عربستان حکومت وایي چې 6 کال به سعودي ښځو ته اجازه ورکړي چې د محرم نه پرته د ملک نه د باندې سفر وکړي د سعودي دوه حکومتي چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې سعودي حکومت ممکن د روان کال په اخره کې د اعلان وکړي چې ښځې د محرم پرته د ملک نه د باندې سفر کولی سي په سعودي عربستان کې دا قانون دی چې ښځه به سفر خامخا د 1 کلن محرم نارینه سره یو ځای کوي او د نارینه پرته هغه چیرې نسي تللی د دغه قانون د ختمولو لپاره حکومت یو هیئت ټاکلی چې هغوی به دغه قانون کې تعدیل راولي او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په سیمه کې چارواکي وایي چې په سیمه کې د باران د اورېدو نه پس سیلاب راغلی 40 تنه ترې تم سیمې دي چارواکي وایي چې ویره لري چې دا کسان به سیلاب وړوي او مړې دي دا خبره
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی ځان ترانه ایسوسیم. تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. یو دریش کلن ځوان چې شپږ کال پخوا په افغانستان کې د جنگ نه تښتېدلی و، په استرالیا کې په یو مرکز کې چې د مهاجرینو دپاره دی مړ شوی دی. پام وکړئ د فلمور سر رپورټ ته زامن مومن ته دروروي.
د استرالیا خدمتونو ادارې د جمعې په ورځ په ملبورن کې د مهاجرو د موقتی استوګنځي مرکز ته تلیفون وکړ. یو افغان تابه چې علاج یې ونه شو کړی او مړ شو. د هغه د مړینې علت نه دی معلوم، مګر پولیس وایي د یو مشکوک په حیث ورسره سلوک نه دی شوی. رپورټونه وایي دغه کس په 2014 کال کې استرالیا ته رسېدلی و. سیاسي پناه یې غوښتله. په هغه وخت کې ماشوم او ځان ته و او قانوني مرسته یې غوښتله چې د اوسېدنې وزه لاسته راوړي. د مهاجرو مبارزین په دې عقیده دي چې د دغه تراژدۍ په باره کې باید رسمي تحقیقات وشي. نو ډیر سیاسي پناه غوښتونکي افغانان شته چې د توقیف په مرکزونو کې د نامعلوم وخت لپاره شپې او ورځې سبا کوي. کارولین اګریډن په ملبورن کې د سیاسي پناه غوښتنې د منبع مرکز چې یو مستقل سازمان دی غړې ده او وایي
What's really needed here is a broader inquiry into the circumstances of how he was treated arriving as an unaccompanied minor through a very protracted refugee determination process. A process that has been designed to punish people that are arrived by boat.
چې واقعیا نن په دې برخه کې ضرور دی هغه پراخه تحقیقات دي. د یو ماشوم په حساب بیل دویمګړی نه راورسه، د مهاجرو د ژغورنې د پروسس لاره څنګه سلوک ورسره وشو، او دغه پروسس داسې نقشه شوی دی چې هغه کسانو ته د سزا ورکړ شي چې په کشته کې را رسیږي. استرالیا په اوتومات ډول ټول سیاسي پناه غوښتونکي په داسې وخت کې توقیف کوي چې امنیتي او روغتیایي معاینې وشي. د 1990 د لسیزې نه راپه دیخوا دا رسمي پالیسي ده او د دواړو مهمو سیاسي ګوندونو ملاتړ ورسره دی. استرالیا د 2013 کال نه راپه دیخوا هغه سیاسي پناه غوښتونکي په جنوبي بحر کاهل کې د توقیف مرکزونو ته استوي چې په کشتیو کې را رسیږي. په پاپوا نویګینی کې مرکز په 2013 کال کې ورسره له هغه وټړل شو چې یو محلي محکمې حکم وکړ چې دغه مرکز قانوني نه دی، مګر په خواني په سلګونو بندیان په دغه نسمن هیواد کې پاتې شول. دوهم مرکز د نورو په واړه ټاپو کې په خپل ځای پاتې دی. استرالیا دلیل راوړي د ساحل په غاړه د توقیف مرکزونه د هغو مهاجرو مخنیوی کوي چې د سمندرګیو له لارې خطرناک که سفرونه کوي او په دې سره د مهاجرو ژوند ژغوري. که څه هم چې انتقاد کوونکي وایي دغه پالیسي غیر انساني او بین المللي قانون نه سرغړونه ده. د حکومت رسمي ارقام د 2019 کال د مې د میاشتې په اخر کې ښیي چې د استرالیا د توقیف مرکزونو کې 1,200 تنه بندیان وو. ایرانی، نیوزیلنډي او ویتنامي په سیاسي پناه غوښتونکو کې شامل دي او نور یې یا د مهاجرت له قانون نه سرغړونه کړې ده یا د ویزې له ټاکلې مودې نه زیات پاتې شوي دي. د هغو کسانو لپاره چې توقیف شوی دی، توقیف متوسطه موده 1500
تیرونی. د ایران د تیلو د هغې بیړۍ د نیولو وروسته چې برطانوي بحري قواو قبضه کړي او سوریې ته پکې تیل بارو، سوریې نیت کړی چې د خپل ضرورت وړ تیل د روسیې نه واخلي. پام وکړئ د امریکا غږ دې رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاهی درته دراوروي.
سیاسي سیډونکي او ډیپلوماټان وایي چې دغه پیښې پر روسیې باندې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد اتکالا پسې زیاته کړې ده. دغه د تیلو بیړۍ برطانوي بحري قواو په جبل طارق کې نیولې ده. دغه سیاسي مبصرین وایي چې د دې کار له کبله ممکن هغه بیړۍ چې د ایران نه سوریې ته تیل انتقالوي د نیولو د خطر سره مخامخ شي. اوس نو د اسد رژیم کوشش کوي چې د خپل ملک د تیلو د کمبود په خاطر د روسیې په تیلو اتکا وکړي. برطانوي مقامات ویلي دي چې دغه بیړۍ به خوشی کړي، مګر که ایران د دې وعده وکړي سوریې ته تیل نه انتقالوي. په سوریې کې له دې نه مخکې د تیلو نرخونه ډېر زیات شوي وو او هلته د تیلو په خرید هم بندیز لګول شوی دی او یو تن ته اجازه شته ده چې په هفته کې 40 لیټره تیل واخلي او بس. په سوریه کې د تیلو بحران پر اوس کال هغه وخت پیل شو چې ایران په سوریه باندې د تیلو خرڅ چې په ډیر ارزانه بیه ورکول بند کړ او غوښتنه وکړه چې باید د ایران تیل د مارکیټ په نرخ واخلي. په سوریه کې د تیلو په پایپ لاینونو حملې کیږي. د جون د میاشتې په 28 یوې 14 هغه پایپ لاین تباه کړ چې تیل پکې انتقالېدل. سوریه د داخلي جنگ د پیل نه مخکې پر اوس کې 350,000 بیرل تیل تولیدول، مګر اوس په هغه کې فوق العاده کمی راغلی دی. په دې باب د سوریه د یوې ورځپاڼې الوطن له قوله ویل شوي دي چې د سوریه تیل ممکن د خپل ملک د خلکو 40% ضرورتونه پوره کاندي. او بس د ایران مقامات وایي چې په دغې بیړۍ کې د سوریه دپاره تیل نه اوبار شوي او خبرداری ورکړی که چیرې برطانویان دغه بیړۍ خوشې نه کړي نو جدي عواقب به ولري. د ایران د بندرنیو چارو د وزارت یو مقام ویلی دي چې دا ډیره خطرناکه لوبه ده. ایران دا هم ویلی دي چې برطانوي مقاماتو په جبل طارق کې دغه بیړۍ د امریکا د غوښتنې په اساس نیولې ده. امریکا په وروستیو میاشتو کې داسې هڅې پیل کړې دي چې سوریې ته د تیلو واردول اخلال کاندي او دې کار په خاص ډول په ایران او په لبنان کې د تیلو په دوو کمپنیو چې سوریې ته تیل انتقالې ډیر بد اثر کړی دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو دوه مهمو ادارو رپورت ورکړی دی چې په 2013 کال کې په درسته نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه ماشومان په ډیرو سختو مرګانۍ ناروغیو په مقابل کې واکسین شوي نه وو. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورت ته. زموږ همکار زامن محمد دې ته راوړوي.
د ژوند ژغورلو د بینلالي واکسین کولو اندازه 8% ده. دا یو لوړ اندازه ده، مګر د روغتیا نړیوال سازمان وای دا کافي نه دي. دغه سازمان وای 95% واکسین کول ضرور دي چې د هغو ناروغیو په مقابل کې وژغور شي چې د واکسین لپاره د خبرېدو مخه نیول کیږي. په درسته نړۍ کې د شر خپرېدل د هغه څه د واقع کېدو شدید او خطرناک مثال دی چې په درستو هیوادونو او ټولنو کې کله چې د واکسین کولو اندازه 95% نه راټیټه شي. راپورټونه وایي تیر کال د نړۍ په سطحه د شر تقریبا 350,000 پیښې واقع شوې چې د 2010 کال په نسبت دوه برابره شوې. ډبلیو ایچ او د افیات واکسینولو او بیولوژیکي څانګې مدیر کیت اوبراین نه یوازې د شر د خپرېدو خبرداری ورکړ، بلکې زیاتوالی پکې هم راځي. دا د دې سره موافقه لري چې د ځینو ستونزو علت د شرې د واکسین د حفاظت په باره کې غلط او بې اعتباره معلومات دي. مګر دا وایي ټیټ پوښښ په کم عایدو او لوړ عایدو دواړو هیوادونو کې په اصل کې د نابرابرۍ سره ارتباط لري. اوبراین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Even in high income countries, access to vaccines, inequality and quality of care are often the greatest obstacles for parents to get vaccines for their children. So we want to emphasize both of these things, that barriers to vaccination are not only about poor countries, they're also about the situation in high income and middle income countries.
حتی په لوړ عایدو هیوادونو کې واکسینو ته لاسرسی نابرابري او د علاج کولو کیفیت د میندو او پلرونو لپاره په مخ کې ستر خنډونه دي چې د خپلو ماشومانو لپاره واکسین لاسته راوړي. ځکه نو موږ غواړو چې په دغو دواړو شیانو باندې ټینګار وکړو چې د واکسینونو په مخ کې خنډونه نه یوازې د نسمنو هیوادونو په باره کې دي او دوی هم د لوړ عاید او د منځنی عاید هیوادونو په باره کې دا وزه هم ده. سره له دې اوبراین څرګنده کړه اکثره هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي په ډیرو نادارو هیوادونو کې ژوند کوي، په خاصه توګه په کمزورو یا په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. دا وایي نیمایي په 14 هیوادونو کې دي. د دوی لسی د افریقا په لوی صحرا کې دي. ډبلیو ایچ او راپورټ ورکوي چې په نایجیریا، هند او پاکستان کې د واکسین کولو اندازه ډیره ټیټه ده. د دغه سازمان د معلوماتو په اساس په 2010 او 2013 کلونو کې یوازې په دوه سیمو کې، یعنې په شمالي او جنوبي امریکا او لویدیز بحر کاهل کې، په ټیټه اندازه واکسین شوي وو. ډبلیو ایچ او وایي په بل هر سیمه کې د واکسین کولو اندازه لوړه تللې ده یا په خپل حال پاتې ده. په داسې حال کې په افریقا کې د واکسین کولو پوښښ په کم اندازه دی. ډبلیو ایچ او وای پر شا نه دی تللی، لیکن د نفوسو د زیاتېدو په علت په راتلونکو لسیزو کې احتمال لري کم شمیر ماشومانو ته د ژوند د ژغورلو واکسین وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان سلامتیا په شفافو انتخاباتو پورې تړلې ده. پام وکړئ، د افغانستان د انتخاباتو د مستقل کمیسن د مطبوعاتي دفتر د سرپرست زبی سادات سره زموږ د همکارۍ زیبا خادم د امریکې ته.
محترم زبی سادات صاحب، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلی دی که دا ځلې د تیر په شان انتخابات وشي نو په افغانستان کې به یو ناورین پیښ شي. د تیر په شان انتخابات مقصد په انتخاباتو کې د درغلۍ او ټګۍ برګۍ خبره کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چې درغلۍ پکې ونی شي او شفاف انتخابات وشي څه بندوبست کړی دی؟ څه فرق به وي په دې ځل انتخاباتو کې نسبت تیرو انتخاباتو ته چې انتخابات شفاف وي او د افغانستان وحدت وساتل شي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم ژمن دی چې داسې ټاکنې ترسره کړي چې هغه د افغانستان خلکو ولسونو همداد نړیواله ټولنې ته د منلو وړ واوسیږي او حق مو حقدار ته سپارلی وي.
شفاف انتخاباتو د پاره چې تاسو وایئ چې لګیاستی کار کوئ، د کوم تکتیک یا کوم تخنیک نه به دا ځلې کار واخیستل شي؟ څه به په دې انتخاباتو کې وشي چې د تیر غوندې ټګي برګي ونه شي؟
تاسو زموږ حق ته درې کړي چې په یوه محل کې 300 کسان رایه وکارولی شي تر څو هغه 300 کسانو لیست هم هغه به په همدغه بایومیټریک دستګاه کې موږ ځای پر ځای کوو په برخې شکل سره، او هر ځای ورکوونکی به د رای ورکولو د یو مرکز یا محل سره موږ وصل کړی دی چې دا کار موږ سره د درغلیو او تخلف د مخنیوي لپاره هم همکاري کوي او په ورته په لنډ وخت کې موږ قسمي او ابتدایي پایلې هم اعلان کړو.
ښه، تاسو ویلې په یو محل کې 300 کسان، په څومره محلونه به وي په غونډ افغانستان کې؟
دا ځلې څه باندې 15,000 ډرایور کونې محلونه به مونږ په ټول افغانستان کې ولرو، چې ټول ټال به 15,000 ډرایور کونې محلونه کېږي. او
ساده څه په دا 300 کسان چې په یو محل کې خپل رای ورکي، تاسو ویلي چې دا به د سیستم د سیاير شوی دی چې د غلی په کینی کې د کسانو چې رای واچولې د رای راسن د همدغه محل نه مرکز ته ځي، کابل ته ځي که د ولایت مرکز ته ځي؟ سره کوم سیستم دی؟
تاسو لري به سفر سیمو کې شغلته انټرنیټي خدمات او امکانات کوم هغه غلطه راسن په ټول معلومات سرور ته لیږدول کیږي، او په کوم محلاتو کې چې انټرنیټي خدمات نشته دي رای ورکول د محل څخه د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کیږي، او په انل شکل سره به هغه بیا د سرور سره چې هغه په مرکزی دفتر کې دی لاغې سره وصلېږي.
څومره محلونه یا څومره ولایتونه یا سیمې او ځایونه دي چې هلته به فکر کوي انټرنیټ کارونی کې؟ تاسو خو به یو تخمین کړی وي کنه؟
همدا اوس اړوند بخښنه په دې باندې کار کوي چې آیا په دغه 15,000 د رای ورکونې محلونو کې په څومره محلونو کې د انټرنیټ خدمات شتون لري، څومره سهولتونه شتون لري او په څومره کې شتون نه لري؟
یعنی دا کم بندوبست چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره اوس نیول شوی دی په تخنیکي حساب باندې ستاسو په فکر، یعنی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د دې ټولو کسانو د ګډ کار په نتیجه کې د ټګې برګیو امکان کم دی؟ پښبینی کیږي
ان شاء الله دا د اطمینان د ټول هوادارو په کومه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول توان او طاقت سره به د درغلیو تقلب مخنیوی،
یعنی کله چې رای واچي خلک اماغه دقیقه یا په اماغه شپه یا اماغه یو ساعت کې به د اعلانېږي د هر ولایت جدا جدا کړه یې ټولې بیا راځي کابل ته د مرکز نه یو دوه ورځو کې اعلانېږي.
اسمي فایل به هماغه سره کچ تاسو اشاره درلو د اماغه اعلانېږي.
او د انتخاباتو د رای ورکولو د نتایجو تر عمومي اعلان پورې څومره وخت ورته ټاکل شوی؟
په اوس کې کومه د قانون سره اساس باندې غلطه مشخصه ده کله چې ټاکنو په ورځ باندې رسمیت پای ته رسیدي د تیږي لاغین اورسته بعد د ټاکنو خپلواک کمیسیون څومره نتایج ترلاسه کوي په قسمي ډول سره هغه نتایج اعلان کړي، هغه وروسته بیا د شکایتو کمیسیون مسؤلیت لري. هغوی هم شاوخوا دوه میاشتې د ما په نظر باندې چې وخت د لپاره لري تر څو هغه ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي، او له هغې وروسته نهایي پایلې د شکایتو کمیسیون ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي د دې لپاره چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته نهایي پایلې اعلان کړي.
د انتخاباتو د شروع نه تر اخره پورې چې تر سو اعلان کیږي چې دغه شخص د ملک جمهور رئیس دی، د ټول وخت درې میاشتې دی.
ان شاء الله.
ډیره مننه زبی ساده صاحب، کوم ودا
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د جولای 15 د ځوانانو د ورتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې سهم یو زیات شمیر ځوانان له بیکاری رنځوړي، خو یو شمیر د ځوانان شته چې خپلې ورتیا له مخې د خپلې خوښي کارونه کوي. رحیم ګل سروان رپورټ را لګلی.
زه الیاس احمد شیرزای یم او زه یو نظامي نقاش یم. ما انجینری سیول انجینری لوستی ده، نو د ماشومتوب مې د نقاشۍ سره ډېره مینه وه او د امنیتي ځواکونو سره مې، ځکه زما خپله پلار هم په ملي پاوځ کې و. بیا لس کاله مخکې هغه په شهادت ورسید په یوه انتحاري حمله کې. بیا ما وغوښتل چې همدغه د امنیتي ځواکونو سره مې دا مینه چې درلوده، ما وغوښتل چې دوی نه ملاتړ وکړم، نو ومې نه شوای کولی چې خپله د دوی صفوفو کې اشتراک وکړم او یو نظامي افسر واوسم. بیا د همدغه نقاشۍ د هنر لار نه مې د لارې ته ادامه ورکړه.
الیاس احمد شیرزای وایي چې له ماشومتوب د نقاشۍ له هنر سره مینه لرله، ځان کې دا وړتیا لیده چې یو ورځ به ښه نقاش شي. وایي هر ځوان دې خپله وړتیا ځان کې وګوري او بیا دې ورته خواري وکړي چې ځان پکې یو ځای ته ورسوي.
ځوانان د مملکت سرمایه ده، او ځینې چې وایي چې آینده د مملکت د آینده نسل په غاړه ده، زه دا نه وایم. زه وایم آینده د مملکت د موږ مسؤلیت دی، د موږ په غاړه ده. نو هر ځوان باید تحصیل وکړي تر څو هغه د تخصص بود ته رشد ورکړي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ځوان بلل کیږي او په چټکۍ پکې نفوس زیاتېدونکی دی. د افغانستان د ملي احصایې د ادارې په وینا 3% کې د افغانستان د نفوس هغه ځوانان تشکیلوي چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي. د افغانستان د نفوس 46% کې چې 1.5 میلیونه کېږي، هغه دي چې عمرونه یې له 15 ټیټ دي. یو شمېر ځوانان وایي چې د ځوانانو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بیکاري او ناامني ده.
بیکاري ده چې هغه بیکار وي، کورنۍ نشي ساتلی او دغه لپاره وظیفه نه پیدا کیږي. په میاشتو په میاشتو، په کلونو په کلونو کړیږي په خپل وظیفه.
د شمېرونو له مخې د نړۍ 14% کې نفوس چې 1.2 میلیارده کیږي، عمرونه یې د 15 او 30 کلونو په منځ کې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تیر ورځ د امریکا دفاع وزارت په رپورت کې په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکی تلفاتو په افغانستان کې د خارجي قواوو د آئندې او نور نظامی مسایلو په اړه خپلې موندنې خبرې کړې. په موخه د افغانستان د وزارت نتاق د روح الله احمدي سره د مرکې ته تاسو ته دراورو.
په دې راپور کې ویل شوی دی چې بهرني ځواکونه به د افغانستان اوزي، دا په څه معنا ده؟ آیا فکر کوئ چې د طالبانو سره د سولې رسیدلو موضوع ده چې امریکایان اوزي که بله موضوع؟
ښه، مشخصا په دې اړخ باندې زه نه غواړم چې ډېر بحث وکړم. هغه چې هر کله یعنی ما مخکې چې ده په دې باندې یو مکس وکړو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه د دې توان پیدا کړی دی چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې، د عملیاتو د ترسره کېدو په برخه کې، د شپنۍ عملیاتو د ترسره کېدو په برخه کې موږ مشخصا د توان تاسو ځواکونه ترلاسه کړی دی. یعنی دا په دې معنا ده که چیرې بهرني ځواکونه هم له دې ځای وځي، موږ دا توان لرو چې د هیواد ټولې چارې په امنیتي برخه کې تامین کو. او یو څه ضرورت شته، مثلا د تمویل او تشخیص په برخه کې چې دا کومکونه تاسو هغه تعهد چې د بروکسل په غونډه کې موشو تر 2040 کال پورې به دوی خپل د کومکونو ته دوام ورکوي. اما مشخصا که چیرې امریکا دا حسوی چې د افغانستان له خاورې نه د تروریستانو د تروریست ډلو ګواښ د دوی هیواد ته نشته دی، که دوی دا تصمیم نیسي له افغانستان ووزي، زموږ ځواکونه په عملیاتي برخه کې په فزیکي لحاظه کاملا دې ته آماده دي چې د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې تامین کړي.
او که لنډه توګه راته ووایي، تاسو څومره موافق یاسئ د دې راپور سره چې درست دی یا تاسو ورسره مخالف یاست؟
ښه، دلته ځینې که چیرې راپور ته وګورئ نسبت د تیرو کلونو ډېر تفاوتونه پکې شته. او مشخصا دلته د افغان امنیتي ځواکونو په توانایي باندې خبرې شوې دي، په عمق دلیل باندې دوی غواړي چې له افغانستان ووځي. اما بیا هم د گزارش باندې دوی بیا لیدنه کوي، بیا کتنه به ورباندې کیږي، وروسته دغه نه به دوی یو ژور تصمیم نیسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په کندوز کې د تیر یوې هفتې را په دی خوا هوا د نور ورځو په پرتله ګرمه شوې ده. ډاکټران وایي چې د هوا له ګرمېدو سره د اسهال ناروغي هم زیات شوې. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګلې.
د کندوز په دولتي او شخصي کلینیکونو کې د اسهال د مریضانو شمیر زیات شوې ده. له دولتي روغتون پرته د خار شخصي روغتونونو کې هم د اسهال لامل یو شمیر ناروغان بستر شوې دي. یوازې د کندوز دولتي روغتون ته د ورځې تقریبا 200 تنه د تداوی لپاره ورځي چې په اسهال اخته شوې وي، خو هغه خلک چې شخصي روغتونونو ته ځي او تداوی کیږي ارقام نه دی راټول شوی. د قندوز د دولتي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد نعیم منګل وایي چې هر ورځ دوی ته په 60 ډول تر 200 تنو پورې په اسهال اخته ناروغان مراجعه کوي، خو هغه په کورنۍ هم تاکید کوي چې باید د ځان او ماشومانو حفظ او صحت ته پاملرنه وکړي.
بعضي امراض دي چې غته موسمي امراض ویل کیږي، چې دغه جمله نه یو اسهال او استفراغ چې موږ ته یو ګاسترو انټرایټس هم یو موسمي مرض ده او ساري مرض ده. لامل د دې امراضو زیاتره حفظ الصحه نه مراته ولدي. په هر کال کې چې څومره هوا ګرميږي دا امراض هم هم زیاتېږي او درجه د حرارت ډېره لوړه تللې ده. نو سا کال واقعیت نسبت تیر کال ته زیات دي. په مجموعي توګه یو سلو و اویا ناروغان چې سالو استفراق شفخانې ته راوړل شوي دي، چې هغه جمله نه یو ویش نفر بستر شوي دي او یو سلو شپږ پنځوس تنه په سراپا توګه د وضع چې لږ بهبود پیدا کړی رخصت شوي دي. کوم چې له موږ سره فعلاً بستر دي یو ویش کسه دي چې په دې کې ماشومان، غټان، سیاسرې، نارینه ټول شامل دي. په دې کې
ډاکټران وایي چې په خار کې د تازه سبزیو او میوو پلورونکي، قصابان او نور حفظ و صحې ته پاملرنه نه کوي. دوی اړوند مسؤلین مکلف ګڼي چې د خار د نظافت ترڅنګ د خوراکي موادو د خرڅلاو ځایونه وڅاري او خلک حفظ و صحې مراتولو ته وهڅوي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې دوی په خوا د اسهال داسې ناروغي نه ولیدلې چې د هر کور نیمایي اوسیدونکي پرې اخته شي. د قندوز د ښار یو تن اوسیدونکي
دا چې په دې ورځو کې واقعا په قندوز ولایت کې دغه د اسهال مرض بیخي زیات شوی دی. واقعا چې مشران دي که کشران دي که ځوانان دي کوچنان دي په دې مرض باندې اخته شوي دي او ډاکټران لامل هم نشي پیدا کولای. پرون نه بل ورځ زموږ د ګاونډو یو ماشوم په همدغه مرض باندې اخته شوی چې بس بیچاره چې تداوی پیدا نه شله بیچاره مړ شو. نو اله کیسه ده ډاکټران باید په دې باندې کوشش وکړي چې تر څو دغه مرض لامل پیدا کړي او زموږ هم بعضې ځوانان چې همدغه اوس په همدغه مرضو باندې اخته شوي دغه شفاخانې ته لاړ شي. اکثریت دغه ځوانان په همدغه مرض باندې اخته شوي. بالاخره د ډاکټرانو څخه هیله ده، د صحت عامې څخه زموږ دا هیله ده چې تر څو دغه مرض مخنیوی وکړي.
د قندوز اوسیدونکو د عامې روغتیا له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید د اسهال د خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په دغه ولایت کې پر اسهال د یو شمېر خلکو له اخته کېدو وروسته په اجتماعي رسنیو کې هم د څښاک د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه وشوه چې د عامې روغتیا مسؤلینو د نلونو د اوبو د معایناتو لپاره اقدام وکړ. ډاکټران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په قندوز کې د اسهال پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر د تیرو کلونو په پرتله څو برابره لوړ دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه بدل نه نوي پاتې شوي. که بیا هم تاسو نوي اوریدلو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوری. اوس د دې برخې خبرونه پیلېږي، هغه اوریدل مه هیروئ.